وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه چملند اوس ما نور هم کاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې رد شو. نور ریپورټونه لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان هم رد کړ. په برلین کې د افغانستان سفیر وایي د هغه سړي هویت باید دقیق شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړو تبر وهل. او د سوریه په شمال کې د داعش پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس ملکي وګړي ووژل شول. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي شورا ګډي کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان رد کړ. د مشرانو جرګې دویم منشي او د ګډي کمیټې غړي نجيبه حسيني نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ له اوږدو بحثونو وروسته ګډي کمیټې چې شل غړي لري د ولسمشر دویم فرمان هم رد کړ.
دا نفر از بنمندگی از ولسی جرګه بود او دا نفر بنمندگی
په دغه مختلط کمیسون کې لستنه لولسی جرګه او لستنه لمشان جرګه برخه لري. پرونی غونډه وکړه. هر لوري خپل دلایل ویل. خو له بده مرغه هغوی وختل چې فرمان رد شي او لمونځ خو وختل چې فرمان رد شي. کڅه مونږ نه وختل خو هغوی هم درد رای ورکړه او مونږ هم له هغې وروسته چې ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان رد او د مشرانو جرګې ځینې تعدیلاتو پر وسو تایید کړ، ګډه کمیټه ورته جوړه شوه. اوس د ولسمشر دغه فرمان بیا د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که دوه پر درې برخو وکیلانو مثبت رایه ورکړي تایید او کنه بیا به هم رد شي. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړو او تبر ووهل. حمید صدیق پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د جرمني له پولیسو غوښتنه کړې چې د دې حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندولو لپاره بشپړ تحقیقات وکړي. د هغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم تللي او هلته یې د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د حملې مسؤلیت اخیستی، خو د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لا نه دي موندل شوي. د افغانستان د حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې تشدد په مخنیوي کې مرسته کړې ده. ښاغلي عبدالله پرون سه شنبه د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیال سره وکتل او څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت د ښځو د حقونو د تامین لپاره په اداري چارو کې ښځو ته زیاته ونډه ورکړې او په لوړ حکومتي پوستونو کې هم د هغوی برخه زیاته کړې ده. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې په افغانستان کې د ښځو د پرمختګونو ستاینه کړې، خو ټینګار یې کړی چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره د امنیت ټینګېدل یو مهم ټکی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر پناځایونو امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون سه شنبه وویل چې ائتلافي قواو د سوریې منبج ښار ته نږدې پر دوو کلو هوایي حملې کړي چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي چې د دې رپورټ او په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورته رسیدلي او په دې اړه یې جدي څېړنې هم پیل کړې دي. دا فی نړیوال سازمان ویلي چې دا په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د عملیاتو له پیل راهیسې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستره پیښه ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي. د قزاقستان یوې محکمې پرون سه شنبه یو سړی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور په 2 کاله بند محکوم کړ. د قزاقستان یوې سیمه ییزې محکمې حکم وکړ چې مراد عمرزګوف باید په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو او بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر ضد په جګړه کې د ګډون له امله 2 کاله په زندان کې تیر کړي. څارنوالانو ویلي چې 24 کلن عمرزګوف په غیر قانوني ډول د ترکیې له لارې په 2012 میلادي کال کې سوریه ته تیر شوی او هلته له داعش سره یو ځای شوی و. د هغه مدافع وکیل ازادي راډیو ته ویل چې د محکمې د حکم پر وړاندې به عرض وکړي او موکل به خپله بېګناهي ثابته کړي. د سربیا پولیسو لک تر لګه اتاوی غیر قانونی کډوال نیولی چې و د افغانان او پاکستانیان هم پکې دي. پولیس وای دا کډوال په دوه ولایرو کې سپاره و چې اروپایي اتحادې ته د رسیدو هڅه یې کوله او د بلغاریا پولې ته نږدې نیول شوي دي. د سربیا حکومت ویلي چې اروپایي اتحادې ته د غیر قانونی کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوز او پوستو ګزمې ډېرې کړې دي. د سربیا دفاع وزیر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې له بلغاریا سره ګډې پولې په شدت څاري او د بلغاریا له پوز سره به ګډ عملیاتي پروګرام هم پیل کړي. د سربیا دفاع وزارت ویلي چې د غیر قانوني کډوالو ورتګ د مخنیوي لپاره به دواړه هیوادونه پر خپلو ګډو پولو اضافي پولیس او د پوځیانو پوستې ځای پر ځای کړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده شوې. د عراق صدر اعظم حیدر البادی له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي. پرون سه شنبه د شپږو نورو وزیرانو استعفای ومنله. د عراق د نفت ترانسپورت، کور جوړونې، د اوبو او منابعو او کورنیو چارو وزیرانو پرون خپل استعفا لیکونه صدر اعظم ته وړاندې کړ، خو ریپورټونه وایي چې د دې وزارتونو لپاره د نویو کسانو موندل به د حیدر العبادی لپاره ګران وي. د عراق صدر اعظم غواړي چې په خپله کابینه کې په کارپو او ټکنوکراتو شخصیتونو ته ځای ورکړي، خو سیاسي ګوندونه په قدرت کې د خپلې ونډې د ساتلو په هڅه کې دي. دوی تر ډېره حده وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال د خپلو کاندیدانو پر تایید ټینګار کوي. حیدر لبادی لپاره به ګرانه وي چې د مهمو وزارتونو لکه د کورنیو چارو وزارت او نفت وزارت لپاره کاندیدانو ته د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. یو وروستۍ خبر هغه ده چې د آذربایجان حکومت یو خصوصي ټلویزیون له ترکیې سره د باکو د ستراتیژیکو اړیکو ته د خطرناکو مطالبو د خپرولو په تور بند کړ. د دې ټلویزیون په امریکا کې لمیش ترکی شیخ فتولا ګولان د مرکې د خپرولو اعلان کړی و. د ترکی حکومت پر فتولا ګولان تور پورې کړی چې تېره اونۍ په دې هیواد کې ناکامه شوې کودتا پلان کړې وه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد په دې ناکامه هڅه کې لږ تر لږه سلهاو تنه ووژل شول او نږدې 1500 تنه زخمیان شول. د ترکی ولسمشر په مکرر ډول له امریکا غوښتنه کړې چې فتولا ګولان ور وسپاري. ګولان په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې او امریکایي چارواکو له انقری غوښتنه کړې چې د ګولان د بیرته ستنولو لپاره کره اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي. دا و د خبرنو پای.
خبرنو مله ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا و نور خبرونه زموږ په پڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شوی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا خلک له ولسي خلکو سره ظلمونه کوي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې له دې خبر کو چې په پکتیا کې خلک له ناراجستر شوو تلیفوني شمېرو شکایت کوي او وایي چې پر امنیتی ستونزو سربیره ګڼې نورې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا او غیر صحي حالت نه اندېښنه ښودلې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې باوري چې د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه څېړنه کوي. د مرستې ژمنه کړې د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شو. د مشرانو جرګې منشي او د یاد کمیسون یوې غړي نجیبی حسینی ازادي راډیو ته وویل د دواړو جرګو غړو د فرمان رد او تایید په اړه اختلاف درلود او بالاخره دا فرمان رد او د ولسی جرګې عمومي غونډې ته راجې شو. صفی الله سنکسی هم دا اوس د کابل په استډیو کې دی. د نورو جزئیاتو لپاره به د تبر شو. سنکسی صاحب سهار دې په خیر. ستړی مشي نور لتان اورو.
بله مننه انسب. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د بحث په خاطر د مشرانو جرګې او ولسی جرګې ګډ کمیسون لومړنۍ غونډه بلاخره پرون ډیره ځنډه وروسته دایره شوله. په دې غونډه کې د دواړو جرګو لسو استازیو برخه درلوده او دا غونډه هم په دې ونتوانېدل چې بلاخره دغه فرمان تصویب کړي. دغه ګډ هیئت غړیو د یاد فرمان په اړه باندې د رد رایه ورکړه او دغه فرمان رد شو. د قانون سره سم دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ورغی. د دغه ګډ هیات یوې غړي او د مشرانو جرګې منشي نجیب حسیني ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې ډیرو استادو په دې ټینګار درلود چې دغه فرمان رد شي، او دوی بیا برعکس ټینګار کوي چې دا باید تصویب شي. بالاخره د دوی اختلاف د لامل شو چې غونډې کې پریکړه وشي چې دغه فرمان رد شي. ښه ده چې دغه لی حسیني غږ واورو.
به خاطر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی دیروز ساعت
دوی د انتخابات کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د دند و واکونو او جوړښت قانون په اړه د پرون د مشران جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیات غونډه وشوه. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او مونږ تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصوبه رد شوه. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان دوه واره د ولسی جرګې لخوا رد شو، خو په وروستي ځل دغه فرمان ته مشرانو جرګې د تایید رایه ورکړه چې بالاخره پرې ګډ هیات غونډه وکړله. د اساسي قانون سره سم که چیرته د یوې جرګې مصاحبه بله جرګه رد کړي، د اختلاف د حل لپاره ګډ کمیسیون جوړیږي. د یاد کمیسیون پرېکړه د جمهور رئیس تر توشي وروسته د اجرا وړ وي، خو که بیا هم دغه کمیسیون دغه پرېکړه حل نه کړی شوه نو د ولسی جرګې عمومي غونډې ته به ورځي. دا لا معلومه نه ده چې څه وخت به د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دغه فرمان په اړه باندې بیا بحث کیږي، او که چیرته د ولسی جرګې دوه درې برخې غړي رایه ورکړي دغه فرمان به د مشرانو جرګې تر تصویب او تایید پرته هم د ولسمشر توشیح ته ورځي. خو دا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به بیا دغه فرمان ته رایه ورکوي که څنګه، یعنی په خپله پخوانۍ پرېکړه به ولاړه وي چې دغه رد کړي، او که نوې پرېکړه به کوي چې دغه فرمان تاییدوي. له بلې خوا ځینې غړي وایي چې باید د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي او تعدیل باید هلته راشي، نه په اوسنی فرمان کې. خو اساسي قانون په 109 ماده کې بیا دا ویلي دي چې د ملي شورا غړي یا دواړه جرګې په وروستي تقنیني کال کې د دې صلاحیت حق نه لري چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل پیشنهاد کړي. دا معلومه نه ده چې دغه لانجه او ستونزه به بالاخره څنګه حل کیږي. افغان حکومت هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي تازه. البته خو ولسمشر دغه جمعه د ملي شورا دواړو جرګو ته او بالاخره دغه ځانګړي کمیسیون ته چې په دې اړه باندې جوړ شوی و په دغه کمیسیون یې غږ وکړ چې باید دغه فرمان ته د تایید رایه ورکړي، او له هغوی غوښتنه وکړه چې دغه فرمان تایید کړي، ځکه چې دوی ویلي دي چې د میزان په 24مه د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته حکومت ژمن دی او تمه ده چې دغه انتخابات ترسره شي. د حکومت په خبره بلې انسب
ډېره زیاته مننه کوو سنګزه صاحب. تاسو نه دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو خبریال صفي الله سنګزه و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د هغه تقنینی فرمان د ردیدو حال راکوچ په دې ورستوي کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون په خپل لومړی غونډه کې رد کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستان اوس به هم یو بل مسله را واخلو. هغه دا چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په هدف د سی شنبې په ورځ په کابل کې د ځغاستې او بایسکل ځغلولو سیالي ترسره شوه. په اړه به یې د ابراهیم صافی رپورټ واورو.
لومړی د نجونو د ځغاستې سیالۍ پیل شوې چې نږدې 15 کیلومتره یې دوام وکړ، او ورپسې بیا د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شوه چې شاوخوا 25 کیلومتره یې دوام وموند. د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل د برهان الدین رباني د خونې او روزنې له پوهنتون پیل او د پغمان ولسوالۍ د ظفر تاق پورې دوام وکړ. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو مرستیال جاوید احمد قائم د بایسکل ځغلونې او ځغاستې د سیالیو د هدف په اړه وویل.
پیغام همین بود چې جوانی
هست دی. وی پیغام مودا و چې ولی خپل هغه انرژي چې لروي په یو غلطه لار چې نه دین نه د کلتور او نه هم د انسانیت لپاره وخبي مصرف کړو، ولی دغه انرژي په سم لار ورزش او زده کړې باندې ونه لګو
مصرف نکړم.
د منډو د سیالیو لومړی سینیون کې شفیقه مګول د خپل سیالۍ او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه وایي چې دا یو ښه پروګرام دی، او باید ورته نور پروګرامونه هم د افغان ځوانانو او نجونو لپاره تنظیم شي.
د منډو په دې سیالیو کې مې لومړی ځای خپل کړ. زمونږ او د ټولو لوبغاړو عامو خلکو ته دا پیغام دی چې ورزش ته مخه کړي، ځکه چې ورزش په واقعي ډول کولی شي چې د خلکو ژوند ته بدلون ورکړي. هر څه د یو انسان په سلامتیا پورې تړلی. که چیرې تاسو ورزش وکړئ ډېر ښایسته ژوند به ولرئ. په ټولیز ډول زمون هدف د مخدره مواد سره مبارزه ده او غواړو چې په دې برخه کې مبارزه وکړو.
د بایسکل چلاوني د لومړي مقام لرونکي رخصار حبیبزی وایي د خوخی زیاده چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د سپورت زمينه برابرېږي او هغوی کولای شي چې په آزاد فضا کې سیالي تر سره کړي. هغه د خپل بریا په اړه له رسنیو سره خبرې کړې دي.
دا سیالي د نشې توکو سره د مبارزې په وړاندې جوړه شوې و او موږ د دې لپاره سیالي وکړه چې وکړای شو د خپل ټولنې خلک سپورت ته وهڅو تر څو له نشې توکو لاس واخلي او سپورت ته مخه کړي.
له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو تر ډیره په کابل کې د نشې توکو پر وړاندې مدني فعالانو د سپورت پیژندل شوی سیرو او یو شمیر نورو بنسټونو پروګرامونه جوړ کړي دي چې تر ډیره د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د وزارت په خبره ګټه ور تمام شوې دي. د افغانستان د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او له دغه ناوړه عمل نه لري پاتې شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږه ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو شمیر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. دوی چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته ورغلي وایي حتی دا زورواکي د ولسي پاڅون کوونکو نوم څخه په استفادې د خلکو نجونې په زور ودی. د تخار ولایت اوسیدونکي ګواښ کوي چې که ستونزو ته یې پاملرنه ونه شي له وسلوالو طالبانو سره به یو ځای شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ولسی پاڅون کوونکو په نوم مشهور غیر مسؤوله وسلوال کسان د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ظلم، تیریو او وحشتونو اصلي عاملین ګڼي. د دوی په وینا ولسی پاڅون کوونکي او سیمه ییز زورواکي په تخار کې شخصي زندانونه لري او خلک په بیلابیلو ډولونو شکنجه کوي. د تخار ولایت د ځینو اوسیدونکو مدني ټولنو په استازیتوب بهرام الدین حسام د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا زورواکي له وژنو، غلاو او راخوا د خلکو نجونې په زور واده کولو مجبوروي. دا ظلم زور او زیاتی خلک مجبوروي چې دایش یا طالب سي. په همدې ډول زمينه برابرېږي. خدای دې نه کړي که لرې پرتې سیمې نام نیسي دا لویه ستونزه جوړوي. موږ وایو چې دا وسلوال باید بې وسلې سي. دوی پاټکه اچوي چې 3 لک روپۍ راکړئ، مجبوریږي چې خپل غوا یا ځمکه خرڅه کړي او د دوی غوښتنې پوره کړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنیو ډیریدل د دې سبب شوي چې په بیلابیلو سیمو کې ولسی پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره وسلې واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره له غزنی، غور او بادغیس له ولایتونو فعالیت پیل کړ. خو ویل کېږي لکه د تخار په څیر په ځینو ولایتونو کې د دوی حضور خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. له دې وړاندې مدني فعالانو د چارو یو شمېر څېړونکو ویلي وو چې که دا پاڅون کوونکي سم مدیریت نه شي په ډیرو سیمو کې به جدي ستونزې پیدا کړي. د تخار ولایت یو مدني فعال عبدالصمد حکیمي وایي دا مهال په دې ولایت کې شاوخوا 1000 کسان دربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په څیر فعالیت کوي چې شتون یې بیلابیل ستونزې زیږولې دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست دغه ولایت ته د یو پلاوي د لیږلو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول شي.
حکومت یو پلاوی لیږلی چې د خلکو غوښتنې واوري او ورته پاملرنه وسي. پلاوی تللی او خپلې څېړنې کوي. هیڅوک نشي کولی له قانون ورآخوا عمل ترسره کړي.
خو کابل ته راغلي د تخار اوسیدونکي ډیر ژر داربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو کسانو بې وسلې کول د عامو خلکو شکنجو ته د پای ټکی ایښودل او په هغه ولایت کې د ډیرو ملي ځواکونو ځای پر ځای کول غواړي. دوی وایي چې که ستونزې او غوښتنې وانه اورېدل شي پراخې مظاهرې به وکړي او که بیا هم ستونزه حل نه شوه د عدالت غوښتنې لپاره به وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو د خبرونه په سر کې مو ریپورت درلوده چې د ولسی جرګې او مشرانو د جرګې ګډ کمیسون د ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې تقنینی فرمان په خپل لومړی غونډه کې رد کړی دی. د کابل چاپګڼو رسمانو په دې موضوع لیکنې کړي دي. اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ملي شورا د ګډ کمیټې لخوا د ولسمشر د فرمان ردولو او په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر فرمان د بهرنیو فشارونو له امله رات شو او که د دې لپاره چې وکیلان پر خپل څوکیو پاتې شي. په سر مقاله کې راغلی د ملي شورا ګډ کمیټې ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ چې وایي ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي د انتخاباتو کمشنران انتصابي کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي ستونزه هغه وخت پیل شوه چې ولسمشر د شپږم کال لپاره د ولسي جرګې د کار دوام تایید کړ او د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره نشول. د ورسپانې په باور حکومت باید سر له اوسه په نورو قانوني لارو چارو غور وکړي څوک هم تر کمه راتلونکي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړای شي. ملي ارمان ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ خو اوس به بیا دغه فرمان د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که چیرې دوه پر درېیمې برخې وکیلان مثبت رایه ورکړي تایید کنه رد بشي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر تېره شپه یو شمېر وکیلان د پلو خوړلو لپاره ارګ ته غوښتي وو خو د سر مقالې د لیکوال په باور معلومه نه ده چې دا پلو خوړل به د فرمان د تایید لامل شي او کنه. د ورسپانې په باور د ولسي جرګې د کار موده په خوا بشپړه شوې او ولسمشر نه باید دغه جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو قانون لیږلی وای. اطلاعات روز ورسپانې بیا په سر مقاله کې لیکلي که چیرې د ولسي جرګې عمومي غونډه بیا هم د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان رد کړي نو وکیلان د اوړي رخصتیو ته ځي او یوه مهمه موضوع چې هغه د انتخاباتو اصلاح ده له نامعلوم حالت سره مخ کیږي. په سر مقاله کې راغلي که فرمان بیا هم رد شي نو حکومت یوه لاره مخته لري او هغه دا ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورسپانې که څه هم دغه سیاسي لارې چارې نه دي واضح کړي خو د سر مقالې لیکوال ویلي وکیلان باید دا فکر وکړي چې له رخصتیو مخکې د یوې مهمې موضوع چې همدغه د انتخاباتو اصلاح ده برخلیک معلوم کړي. ویسا ورسپانې بیا په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پاکستان پولیس افغان کډوال زوروي نیسي او سپکې سپورې ورته وایي. په سر مقاله کې راغلي د تورخم له ستونزې وروسته تر اوسه 8000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي او د هغه هیواد پولیس د کډوالۍ د کارت پروا نه ساتي او پاسپورت لرونکي مسافر هم زوروي.
دا د ازادي راډیو دا په هلمند کې د تریاکو درې فصله سر په سر کېږي چې دی ویل کېږي د وسلوالو عواید درې برابره کړي دي. د هلمند قومي مشران وایي که بدیل او اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري نشي کېدلی هغه میوه او دانو ته د بازار پیدا شي چې په هلمند کې تولیدیږي. په هلمند کې د کوکنارو د کر او همدارنګا د کوکنارو د کر د اغیزو په اړه د الیاس تایی ریپورت او روچی د ټکر پرې کولو په غک پیلېږي.
نسیم پرنګ تورخو ډک جبرستون سوی دی. د په نوزاد کې نشوهل دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې 15 پاکستانی کلدارې ګټلې دي. د دې لشکرګا شار د ټوکرانو په یوه دوکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالی کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ورهاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي دوه میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 10000 یعنې 25000 ګټلې دي.
دا تریاخو ښه دي اوس مخکې یو فصل اوس درې فصله دي. درې فصله کړه کېږي بېکاري د څه وکړي خلک څه وکړي موږ څه وکړو بېکاري بېکاره خلک یې کار نشته چې کار وکړو مجبور دي خلک ځینې شوي تریاک څوک تریاک کوي څوک ځینې شوي خدای تعالی سره تدوای کوي چې لاس فصله سي تر لسو لامې زیاپه سي چې نه شو هر څه پیسې ډېرې پیدا.
دلته اکثر خلک په خاص ډول کروندګر او غریبکار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شری در ټولولو پر موسم خلاصوي. او چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شری در ټولولو لدرک هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1 میلیارد د کوکنارو له عشر زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی دی وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر، زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
ځینې لږ ورکول، ځینې ډېر ورکول، دا د سرغیل په خرابات پسې اړتیا درلوده. چا پیسې ورکول، چا تریاک ورکول. طالبان راتله هلته خپل حق ځینې اخیستی، دا مځکه جریپول، په جریب څو جریب کېږي، پر هغه باندې پر جریب سیر یا دوه سیر یا نیمن هغه دغه بیې پورې شوی. بیا چې به تریاک ورسېد نیشګرو ته بیا تریاک ویشل، بیا به طالبان راتله هغه خپل استحقاک به ځینې اخیستی، د غنمو سیم اخیستی، د تریاکو څخه هم اخیستی، هر شی چې په دې دښت کې په دې منطقه کې کره کېدی په دې نامزد کره کېدی، دا هغه څه خپل شر خپل زکات شی اخیستی.
کتونکي وایي د وسلوالو مالي منابع نسبت د افغان پوځ مالي منابعو ته اسانه او ساده دي. طالبان په عادي ډول د یو فرد په لاس کولی سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټولې کړي چې دوی پکې اوسېږي او یا جګړې پر مخ وړي، خو افغان پوځ ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول، د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي.
اوس مهال په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تریاک کوي. مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي. زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې نورې هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمیر بیکار ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واڅوي چې د دوی په لیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي. کچیرې په همدې شکل سره د تریاکو کرل دوام وکړي، دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بل پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې ورستربلې غشتلې کیږي.
تیر کال دوه خو سش کال کروندګر ومندل چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي. په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی په مرسته هر ځل د دولس تر اولس میلیون ډالرو ولګول سول، خو داسې ښکاري چې بیا اغېزې ول. د هلمند یو قومي مشر ډګروال عبدالصمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میرې چلند کېږي. هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګرو ته د بدیل په نوم ورکول کېدل. هغه دولتي مسؤولینو ته په خطاب کې ویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي.
زموږ مبارزه دا اوس هم د موادی مخدر پر ضد باندې روانه ده. موادی مخدر موږ نه پرېږدو. ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې موادی مخدر باید ولګول شي. غیر نه هغه کسانو څخه چې هغه بدیل بل هیڅ شی نه لري. کوکنار دلته موږ نه شو وړلی، تر یوه ځای نه شو رسولی. پخوا به د چوټو څخه پر دغه ځای په موټرانو کې مرتوزرانو کې بیا واچول، مازندران ته تر ترکیې پورې بیا رسول.
سر کل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل و ونه توانېدی حتی یو لویش کوکنار هم له منځه یوسي. په عین حال کې د پسرلي لومړی فصل هم دومره پراخه و چې ښارونو، سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه. خو په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډیر کم شوي دي. حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو تر څنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاک له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي. کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي، نو له بلې خوا د هلمند تر سل زره ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي. افغانستان چې د نړۍ د نشي توکو د تولید 90% جوړوي، نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري. بل مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشي توکو د قاچاک د سترې لارې تیرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمسیر او خانشین ته ځي چې د دې شو ولسوالۍ د بهرمچې د لارې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي. د هلمند دا وبشکلن ځوان نسیم چې د کوکنار پر هر فصل 25 زره کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د روډي او مالی تمویل د پیدا کولو شلار ورته ښکاري. شاید په دې چې د پلاستولیدون کې تریاک تر کوم ځای دی او د کوم موخه لپاره کارول کیږي ونه پوهیږي. خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د کاچاق له درکم د هلمند د نامنو یو جنګونو څومره ورځې او شپې پاته دي د حکومت په ښه سجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوې داسې طرحه نه دي توانېدلې چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی میوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
دوستانو د الیاس تایی په همدې رپورټ سره ورسېدو. لس نیمو بجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د ملي شورا غړي کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان رد کړ. په برلین کې د افغانستان سفیر وایي د هغه سړي د افغاني هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر ووهل. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو د ښځو پر وړاندې د تشدد په مخنیوي کې مرسته کړې. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول او د هغوی د سری قطعې مشر پرون سه شنبه د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د سوریې په شمال کې د داعش پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ 50 ملکي وګړي وژل شوي. د قزاقستان یوې محکمې پرون سه شنبه یو سړی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور په 2 کاله بند محکوم کړ. د آذربایجان حکومت یو خصوصي ټلویزیون له ترکیې سره د باکو ستراتیژیکو ګټو ته د خطرناک مطالبو د خپرولو په تور بند کړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی چې له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي پرون سه شنبه د شپږو نورو وزیرانو استعفا ومنله. او د سربیا پولیسو لږ تر لږه اتاویا غیر قانوني کډوال نیولي چې 30 افغانان او پاکستانیان هم پکې شامل دي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته خپاره کړو د خپرونې وروستی خبر ریپورټ راخلو. د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه په څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان پرون خبریالانو ته وویل چې ولسمشر بارک اوباما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړي او د تحقیقاتو په بشپړولو کې د ضروري همکارۍ ژمنه ورسره کړې. فرشته جلالزی په موضوع ریپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړي او په ترکیه کې د ناکامې سوي کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې د هغه نظر اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
The president pledged any needed assistance to the Turkish government as they conducted an
investigation. جمهور رئیس اوباما د ترکیه له ولسمشر سره د دې پیښې د دقیقو جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یو استثنا دا و چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه باید بشپړې او شفافې څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیه ژغ کړی چې هلته د ناکامې سوي کودتا په وړاندې به ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د ادارې د ترکیې د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې شایي په دې ارتباط د اعدام حکم برحاله کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین پرون وویل چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانونو شرایط وګوري او دا هم باید وڅېړي چې زندانیان له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق لري کنه. زید راد الحسین پرون په خبر پانه کې ویلي چې بشري حقوقونه باید د امنیت پرم تر پښو لاندې نسی او د هغو کسانو په محاکمه کې دیم بیره نه کیږي چې له کودتا سره د لاس درلودو په تور نیول شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل چې ولسمشر اوباما هم له اردوغان سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډیموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي. جاش ارنست وویل دا څرګنده ده چې د امریکا حکومت د تروریزم یا پر ډیموکراتیکو دولتونو د حملو ملاتړ نه کوي.
The president also believes that that investigation should be conducted consistent with the Democratic.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې چیرنې باید په هغو دیموکراتیکو اصولو برابر وي چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی او د چیرنو بشپړتیا هم پکې شامل دي. په دې کې د بشري حقوقو یو بنیادی اصل دا هم دی چې د ترکیه په اساسي قانون کې اشاره ورته شوې ده او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي دي. دا هغه ارزښتونه دي چې د ترکیه خلکو د کودتا وړاندې په ځواب کې دفاع ورڅخه وکړه. په ترکیه کې د کودتا په ارتباط زرهاو تنه نیول شوي دي او د ترکیه حکومت هم داراست د زیاتو حکومتي ادارو مامورین، د یو شمیر پوهنتونونو استادان او حتی د قضایي ادارو کارکوونکي له دندو لرې کړي دي.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومني. په افغانستان کې لا هم ګرنی کورنۍ ګډ ژوند کوي. ورونه زامن لمسی په یو کور کې اوسیږي. د تاسو په نظر په یو کور کې د ډیرو کسانو اوسیدل کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا هغه کوچنی ستا سره یو خبرې وکړه ته ورسره جنگ کوي. مثلا چې گزاره سړی وو کې گزاره خو ډیر سخته ده، خوښ هم زور سره نه چلیږي. حالو ټکول خو به غام هغه فزاد دي.
ولی ځینې ورونه له ستونزو سره سره بیا هم نه غواړي چې سره بیل شي.
په جزازوان کې خو افغانستان زندگی کې اشتباه ته بس اره یو څه دیګي تورلم په خپلې کوي تضاد نه سره کوي د یو مسیر تر کومندلاندې ټول ځوان کې.
قدر من اوریدونکو، خواهی تاس هم لیدلی یا اوریدلی بی چه پزینو سیمو که لسل و کسانو هم دیر پیو کور که جوند که بی. ترون اورون زامن لمسیان، کاروسیان، کودیان، پردیان، ام داسی تو نسل یو جای و سیگی. پا داسی کورانیو که بیا میرمن دکور ده پاکی، او خوړو برابر ول له باجی ډیر ستړي او ستومنوي. د کورنۍ نارینه وو ته بیلتون یو لوی شرم ښکاری. وای کورونه سره جلاشي کور کلی خبرې پسې کوي. دوی یو متل هم لري، وای چې بیل شو غل بیل شو، یعنی که دوی سره جلاشي نو هر یو په بیل بیل لاروځي. داسې کورنۍ هم شته چې ټول ورځ لنجي وي، بیا هم نه غواړي چې خپل کورونه سره بیل کړي. د کابل اوسنکی جاوید په دې اکله وای
تعداد د فامیل 55 کس ته رسیږي. په یو درڅخه ډوډۍ خورو، په یو کور کیونو پلارم ناست ژوندې او مونږ زامن یو لمسی او کڑوسی دا ټول لازی، نو هیڅ مشکل پدې کې نشته. نارینه زیات چې کسب او وظیفه خپل کاري معلوم دي، څوک چې خپل روزګار ته ماخم کور ته راځي، خپل معاش چې د ضرورت یا ضرورت رفقيږي، نو راځي ال تغه مشر سره پرتی دی وغه کچې ضرورت کې هغه نه خریداري کوي.
دیغه کسانو چې په ګاټ کور کې گزاره نکيږي، دی یو ځای اوسېدل لپاره بیل بیل دلایل لري. د غزنی وسونکي محمد رسول کورنۍ له هواد سره تشبیه کوي. هغه زیاتوي چې کورنۍ یو ځای ژوند وکړي، نو هوادوال به هم سره ټول او یو غاګوي.
اره یو څه دیګي تورلم په خپلې کوي تضاد نه سره کوي د یو مسیر تر کومندلاندې ټول ځوند کی، او دا مسیر مسول دی ټولو ده. لکه یو چوپان سي دی یو بستر مې مسول ده، او دا چې موږ موقع نه ورکو چې خځې خپل منځ ته سره پریدو، اتفاق خځې خرابېدونکي دونه وخت موږ نه ورکو. ټولو ته وایي دام کور، دام ور، دام ډوډۍ، دام کالی، دام کوټه، دام اولاد، دام میړه، هغه مو تاک و نور به په مشترک ځوان کې لغت نه وږي.
ځینې مېرمنې هم د ګډ ژوند طرفداري دي، وایي که کوم وخت په خپلو کې سره خفه کیږي ډېر ژر بیرته پخلا شي. د نجبي خبرې به واورو چې له 8 کسانو سره په یو کور کې ژوند کوي.
ګرد یو ځای سره خوشاله یو چې هر څه سره وخورو، هر څه سره جنگ وکړو، بیرته یو ځای کښېنو سره. هغه جنگ خو نه دی تر قیامت پورې. پر څه شي باندې جنگ کوو؟ کار وکړه، یو چای وشو، یو دیګ وکړه، یو زندګي وکړه، پر دغه باندې یو ګړی سره جنگ وکړو، بیرته سکشینو، بیرته سویر. دا ستا ناشه خو نه کوي چې سړی تکي ته نه دغه سکشینې، هغه څه وکړو؟
خو په ډېرو کورنیو کې بیا د ګڼو کسانو ترمنځ د کور د کارونو په سر خو بدې راځي. د هلمند اوسېدونکي ساجده وایي دا چې کار پسې نشي رسیدلی، بار بار د لیورونو او خاوند لخوا وهل شوی.
تنال کور خو قربان سم چې رقم خپل پر سر باندې سړی هغه ډبر کش کم هغه شای پر په کوچنیانم جنگ دی، چې مثلا دا هغه کوچنی ستا سره یو خبرې وکړي ته ور سره جنگ کوي، مثلا چې گزاره سړی وکړي گزاره خو ډیر سخت ده، خوښ هم جوړ سره نه چلیږي، غالو ټکول خو بیغام هغه خو آزاد دي، داسې دي چې په ورځ ستل خور وهل خوري، تیشه په ګیر هر شی په ګیر راله وي، دوی وایي ته ولې نه کوي، زه وایم ته ولې نه کوي.
د لوګار اوسېدونکی جنرال صبور وایي تر هغه وخته ګډ ژوند ښه دی چې مور پلار ژوندي وي، له هغه وروسته ورونه هم ګزاره نه کوي.
اتمن چې جنجال په کور کې راځي چې مور دی او پلار دی، بیا هغه مور دغه ورنداګانې جنګ ته نه پرېږدي، او چې کله د مور لاړه بس داسې وایي چې بلستن او نغری او کاسه او چونچه او دا هر شی بیل شو، او که چېرته بیل نه شي نو دا ښځه ورته وایي چې ګوره د جنرال صاحب ښځه کار نه کوي، په ما ګړی هم را ډکوي، اوبه هم را وړي، ټکر هم را باندې پخې، هر کار کوي، هغه نه کوي، هغه میړه لږ سوالدار وي، خو دا خبره ځان سره ساتي، دې ښځې خبرې ته کوم امنیت نه ورکوي، او که داسې بل رقم وي نو هغه سمدلاس ساراجګیږي، وروره پیالا اخلي، وروره ډاس د دیوال پیولي، جنجال راغی کور ته، وروره مه کوه وکه مه کوه وکه، دو د دې سپینګیري راشي بس وایي وروره سره بیل سي، چې جنجال رانه شي چې په کور کې یو سړی ګڼي بادی چې هغه زمن پلار په خپل ژوند په خپل اک ورسوي، پټی ورته معلوم کړي، کوټه ورته معلوم کړي، باغه ورته معلوم کړي چې زویه تا دا سوه تا دا سوه تا دا سوه، د ما د مېرمنې مې دا برخه شو.
د جنرال صبور له خبرو څرګنده شوه چې دوی هم په ګډ کور کې ژوند کړی. له دې نه مې پوښتلی چې کله په ګډ کور او ژوند کې د کورنۍ له غړو سره خپګان راغلی که څنګه؟
و د ما له خپله سوی ما ورور سره نښتي یو، یعنی د ما په خپل کور کې سوی، موږ دوه ورونه یو، هغه تللی و مزدوري شي، هغه پیسې ډېرې را وړې ما نه وې را وړې، ته کور کې ناست یې او ما را وړې، ما ورته ویلې چې را دې وړې دا د تا زه تې تېر یم، په خپله خلخانه یې مصرف کړه، زه سپوره مړۍ خورم ته غوښه وخوره، جنګ هم وکړه د پیسو په سر باندې، چې تا نه دي ګټلي او ما ګټلي دي، اوس داسې یو مینه او محبت ده چې دا ښځه سره جدا شوې او بس داسې جار او قربان ده چې هر سړی خپله کاسه مینځي، خپله دسترخوان غوړي، او چې بیر سومه به مځکه او اسمان مې پېژندل، جنجال نه خلاصومه، درسته ورځ به ورکړي وروره، دفتر کې کار به دې کوس، شپې به کور ته راغلې وروره، غال مغال به وروره، کاسه به په پیاله ویستله، پیاله به په چونچه ویستله، مالې دې ژوند نه چې جوړ شو.
د حاجي اجمل شینواري په نظر د ژوند خوند په بیلتون کې دی، دا چې څنګه له ښاغلي شینواري به واورو.
دا چې خلکو سره بیلتون نه کړی، نه بیلی د آدم علیه السلام له دې بره تر نن حده پورې ولې بیلي وو، نو زه داسې عمل شي دا ژوند ډېر ښه راځي، دا ورورولي په همدې خوږه یي، دا چې ته په جنګ او په جدال باندې او په شور او په جنګ باندې چې دا بیا د ورندا لیور به دې راځي او د هغې خواښې به دې راځي، او دا ټول ګورو، نو د هغې نه ښه خبره دی چې د اول سر نه ښه په طریقه په خوشحالۍ سره بیلي، دا ژوند ډېر ښهسته راځي.
ډېر ځله بیا د بیلتون په وخت د ورونو ترمنځ شخړې هم شوي دي چې پایله یو د بل د وینو تویدل وي.
خپل کور کې یعنی لوی کور یې مور او پلار یې له دنیا کې وایي په حق نه ورسېدلې، دوی ګډ ژوند سره کاوه، قانون د مور او د پلار په لاسو، څنګه چې هغه د مابین سره ولاړله میرمنو یې د خبرې په لاس کې واخیستلې، او دوی یو بل مقابل کې سوقول دي ته چې یعنی تاسو د کور سره جلا کې یا راسي دغه کور چې دغه ټکلا ده د دې په منځ کې دیوالونه وي، او یا د کور سره خرڅ کې سروې وشي، هر یو ته د برخه ورکول پر دې برخه باندې، حتی چې در دې اندازې سره ورسېدل چې دوی یو بل سره وویشتل او یو بل داسې کړل چې په وینو کې ورنګول، او بل اخره هغه کور چې هغه دوی مخکې درلودي چې موږ ورتلو لیدل چې دوی بټوله وسره وس هغه کور نسته بيخه هغه وجود نه لري، ورونه پر دغه و لار باندې دې سره ولاړل.
د پکتیکا اوسنګ سليمان خیل چې دی ورونو مشر دی او په ګډ کور کې وسیږي وای ترغه چې ژوندۍ دی ورونه به بیل نکړي.
تقریبا د اتو ورونو اولاد او خپل د اتو ورونه شریک وسیږي، او تعداد هم تخمینا یو سل شلو کسانو ته، نارینه او ښځینه او لوی وړو ته رسیږي. بهترین ژونده یو کس لاړ شي، هغه مواد د خوراکي یا فرض یې که د کور نور ضروریات شي دي، هغه راوړي، بیا زه بې خبره یم له هغه نه، خو هغه شی را رسېدلی وي. او دوهم دا شی ده چې په دې اتفاق کې الله تعالی خپله برکت اچولی ده، او بل په دغه دسترخوان باندې چې کیلو کله په د وخت ډوډۍ خوړلو کې احساس دي راحت او د ښه ژوند په هغه دم سړي ته پیدا کیږي، په هغه باندې واړه ناشتي او غټان ناشتي دی وړو کې ما باندې کې جنگ وی صدا ځای دی ما ده او هغه ځای دی تا ده او دا ډوډۍ دی ما ده هغه ډوډۍ دی تا ده چیرې ما ته خدای توان او قدرت راکې ز چون دا دی ورونو مسیر ورور يم زب ډیر وخت دا بیل نکم مور خپل اولاد نه خبر است ما زوی چیرې ده خامه خا بو تا خیال تر سره ناشتي یا دی تر زمانو سره ناشتي کومه بهتري سي ما ته فکر اخاريزي د برکت الهي خو خامه خا زوینم ور کې سي بیرون راوځي بیا دا خلګې تمیز نشي کولای شي دا دی مشر اولاد ده دی ابو خالق اولاد ده دی ابو لوهاب اولاد ده دی چا اولاد ده کتنه کوي وایته دی چا اولاد ای یو دم کالی جوړی شل جوړه پارچا باندې جوړو هغه کالی او ته ورکو او جامع یو قسمی موري د خپل اولادو کالی سره دی خپل خاوند دا کالی په یو ځای باندې منځي خو هغه دی کالو دی ونزلو وسایل د شریک راځي صحیح شو بیا تقسیم کیږي دا توخه دا توخه دی تاولا ډیر د تلی زیات پودر واخل په اسلام باندې او تاولات کم دی کم پودر واخل
خو که چیرې بیا گزارنه کیږي او هر ورځ لانجی وي نو یوازې غوړه لارې بیلتون دی د خبره د کابل اوسیدونکو اجمل کوي
سینتپاخي خکار ده او سینتپاخ نه بیلتون نه ښه نهسته ځکه چې دا کور کې لانجی او کیسی او دین خو بیلتون ډیر ښه ده خو سینتپاخي موږ اوس په پېښور کې کور د موږ سره کوچان موږ سګنی تربونه تر زمانم دي یو سلو درې اویا کسه دي یکی او کور کې دا دومره غن کور د ډیر غن کور دا اوسم د سینتی پاخ د لکه یکی او کسې دا خرچه او دا مصارف نه یو سر درې و دا خلک په ملون نه راځي دا غټه خبره ده ان اوسم بس د سې بالکل چاته پته نه لګي د کور کې لانجا یا کیسه لکه انت پاخ د خدای مهرباني ده 50 جره بمزه کې کور دا واخسه کومل کور اخزین یو سر درې و غټ په مل لګن نو د سې کور نم سر د سې خلک دوه ورونه بس در د سې لانجای بس هغه نه بلتون ډیر ضرورت ډیر خدای بس پردا ده اوس کور کې چې تی نم کمزور یو ته یو یو ته ګوري یو بل ته ګوري غن خو بلتون ډیر کده یا دی اړی مطلب یو کاروبار یو تجارت یو کار په مخولي هغه خپل بچی ته نه پکار اوړي مکان بس دا ډیره غټه خبره خو ګوره د سی خلک هم څه لانجای کی خو دی کی به د خیر سړی کنټرول را اولی مړه خیر را پلانکای ملامت گزاره ور سره بل ملامت ته گزاره ور سره دا یو کنټرول خو د سی اندازې ته خبرو زیاده به اثر نه لري ضرور به دا بیلیږي معامله به خدمه زکه چې اورز لنجه باورز لنجه دی کې مل مرزي شل خبر تربور دی عزیز درازي او تالنجي کور کې دینه بلتون به ډیره مهمه خبر صاحب
درنو دوستانو د خلکو په خبرو کې روخانه شو چې ګډ ژوند ترغه وخت خدي چې د کورنۍ ټولغړي یو بل ته درناوي کوي او خپل ژوند په ډیره مینه مخ کې بیایي خو کلنجي رمسته کېږي بیا مخ کې لنجو او شخړو بیلې ده د ټولو په ګټوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام ولایتي پیارډیان چې ختم شوه نو دیوالیانو کاروبار هم خراب شو او څومره ضربې چې په دوبۍ او نورو ځایونو کې شرکتونه جوړول اوس یې نشي جوړولای سره له دې چې نورې ولجېم شته خو په هغه اندازه نه دی لکه د پخوا د خپرونې په پیل کې مو د لارښوونو دفتر ته بیایو چې واورئ څه ډول کورونه په کرایه ورکوي
السلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ هر کله راسی دغلته په دغه کاوچ کې نه خدای مراواله
مننه مننه
خاصب عمر وکړئ خدای مراواله
خواهش کوم یو کور مې پکار دی
کور مو پکار دی به باد ګروي کرایي صاحب ډیر خاصتا کورونه را سره دی خدای مراواله
یو کرایي کور مې پکار دی
ها ها کرایي کور د څوک ټو ولاوي خدای مراواله انګړ ولاوي او کا اپارټمان د موټر ګراج ولري کنه یو تشنابوي دوه تشنابوي د کوڅې راس څنګه ته وي او که چاپ څنګه ته خدای مراواله
چې څلور کوټي او انګړ ولري نو خده
ها ها پوښوم کورونه اوس ګورې کو ورسته خدای مراواله
که اوس امکان لري خوم دا اوس به یو ګورو
میرمن و د سره را وستلې دا کنه خدای مراواله
هغه د څه لپاره
صاحب د څه دا هغه د دې لپاره چې میرمن تر سره د کور پیسې او کتاب خپویږي خدای مراوله او بیا ورسته ورسره خاون په جنجال نه وی اخته خدای مراوله
خا چې داسې دا نو بیا به سبا ته راشو
سمه ده صاحب په دواړو سترګو خدای مراوله
السلام علیکم
وعلیکم سلام لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی خدای مراوله سمه ده صاحب لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب دغه کلچې در واخلئ دغه کیک نه لږ در واخلئ خدای
مراوله
نه صاحب دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم
نه جوړ دې کباب ته حاجت نشته
ته ودرېږه زه یو ټکسي ونیسم صاحب صاحبه مهربانه دغه کور دی خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی تاسې خو یوارې دغه تشناب وګورئ درې په درې مترو کې دی صاحب خدای مراوله
دا تشناب دی
هو صاحب مرمرینې ډبرې پکې لګوي د کور خاون وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساته
وروره وروره په دې کې خو نه نل شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی دا څنګه تشناب دی
هو همداسې ده خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري هم کمود ولري او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي خدای مراوله دا څه وایې دا خو دومره کار نه غواړي
نو دا خو دوه کوټې دي تا خو ویل چې څلور کوټې لري
او رښتیا وایې تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي
هغه څنګه
ته خو دغه کوټې وګوره خورې دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي دا خو څه کار نه دی خورې
دا څه وایاس دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې
نه صاحب دا څه وایې ډېرې حرتې دي د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده که څنګه خورې بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي خدای مراوله
څه ووایم نه پوهېږم
ګراج پخلنځی او نور هم لري او که نه
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي خدای مراوله د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي خدای مراوله
موټر خو لرو
شکر دی چې لرې د کوم کال ماډل دی
زوړ دی ښه نو کرایه یې څو ده
څه ووایم صاحب د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده د یو کال پیشکۍ سره خو جوړښت هم لري ډېر ارزانه کور دی صاحب دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي څلور کوټې والا کور دی ګراج تشناب او پخلنځی هم لري درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مراوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مراوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
رښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
اوکې ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچوي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ برق خو یې لا څکی د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلې چې شریف سړی دی که نه
اوس دیو ولسوال صاحب د یوې ورځې کاري یادښتونه واورئ
اوز د سهار ته بجې دي
لستانه په ملمسون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جماعت کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوی لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوا ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي، خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي، خلک ښه خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل، او د دې معنی دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل. دا خو د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي، د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپخینی 11 بجې دي، بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي. مثلا هغه چې نجلۍ یې تختولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 2,000,000 همدا اوس او 2,000,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپخین 12 بجې دي، کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 2,000,000 افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خی دي، د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي، همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له 12 بجو نه تر 4-5 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي، او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي، زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.